ویل که د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد کوم اقدام وشي نو تیریګرو ته به غاښ ماتوونکی او سخت پښیمانه کوونکی ځواب ورکړي. امیرالبحر سیاری له قدرتمنو تجهیزاتو څخه د برخمنېدا په ضرورت په ټینګار سره وویل د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د اسلامي انقلاب له هماغه بریالیتوب پیل څخه له پراخو بندیزونو سره سره له هېواده د دفاع لپاره د اړتیا وړ تجهیزات ترلاسه کړي دي. ایران د فوج مرستیال غږ ملوونکي دغه راز وویل د ډرونز الکترونیک او سایبري حفظو او د پیژندنې د جنګونو په شمول ډول نرم افزاري جنګونه سخت افزاري تجهیزاتو ته توجه شوې ده او موږ په دغو حوزو کې تر ډیره حده پرمختګ کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر او د دغه هیواد مشرانو جرګې مشر په جلا جلا پیغامونو کې د تمدني حوزې هیوادونو ته د لرغوني نوروز اختر د رارسیده او دغه راز د نوي ایراني کال د پیلېدا په مناسبت مبارکي ویلې ده. پاسټوډې د نال کول راپور ورکوي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او دغه هیواد مشرانو جرګې مشر یوسف رضا ګیلانی په جلا جلا پیغامونو کې د ایران د نوي کال نوروز در رسیده او د تمدني حوزې د درستو ملتونو لپاره چې د نوروز لرغونی نیکمرغه اختر لمانځي د مبارکۍ پیغام په لیکلو سره د پرمختګ هوساینې او خوښۍ هیله کړي. شهباز شریف او یوسف رضا ګیلانی په خپلو پیغامونو کې ویلي دي نوروز د ایران د نوي کال له لومړۍ ورځې سره برابر دی او داسې نو امیدونه خودنه دا چې باید په ډاډمن زړه سره یې هرکلی وشي. دوی همداراز هغو ټولو کسانو ته چې په پاکستان کې د نوروز جشن لمانځي او هغو ټولو ملتونو ته چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دغه لرغوني اختر لمانځي مبارکي ویلې او دغه راز یې ویلي دي نوروز یعنی هغه تاندوالی او نوښت چې د پسرلي په ښکلي او په زړه پورې موسم په رارسېدو سره په طبیعت تازه والی رامنځته کوي پر ټولو دې بختور وي. راځئ چې د نوروز د نیکمرغه اختر او فرصت په رارسېدا سره په سیمه کې د کلتوري همپالنې او پیوستون د دودېدا لپاره له اختلافاتو څخه تیر شو او د ګډې هوساینې څخه هم برخمن شو. د پاکستان دفاع وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د تاریخي طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي د جګړه مارو د شتون په ادعا سره په دغه هیواد داخل کې پر دوی د حملو ګواښ وکړ. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان په خاوره کې د تاریخي طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي د جګړه مارو د شتون په ادعا سره وویل دغه هیواد به د ضرورت په بڼه کې له امنیتي ګواښونو سره د ډغرې لپاره د افغانستان خاورې ته وارد شي. خواجه محمد آصف جی نیوز خبری چینل ته په یو لړ څرګندونو کې وویل په دې زمینه کې نرم چلند به بې شکه د موږ د ملي امنیت په تاوان وي. زه په دې باب هیڅ شک نه لرم او له کومې ویرې پرته وایم چې خپل دښمن به هر چرته چې وي تعقیب کړو او په هره بڼه او هر شکل سره به چې لازمه شي ورباندې سخت ګزار وکړو. د پاکستان دفاع وزیر دغه راز وویل د اسلام آباد حکومت په کراتو د افغانستان له طالبانو غوښتي څو د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان وګړو په ضد اقدامات وکړي خو د دغې ډلې داخلي اختلافات له دغه ګواښ سره په مخامخېدا کې د بېوسۍ او کمزورۍ سبب شوي دي. او همداراز مدعی شوی چې په ځینو موردونو کې طالبانو د ټي ټي پي دغو وګړو او ورانکارو لپاره پټنځایونه هم برابر کړي. د افغانستان طالبانو تر دې دمه دغو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی خو تل یې د دغه هیواد له وسلوالو مخالفانو څخه د ملاتړ په باب د پاکستان تورونه رد کړي وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ستره لاره پرون د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ یو ځل بیا پرانیستل شوه. زموږ خبریال د افغان خبرو سرچینو له کوله راپور راکړ د 50 ورځني بند وروسته پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم سرحدي ستره دروازه د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ یو ځل بیا پرانیستل شوه. د افغانستان یو شمېر ځایي چارواکو ویلي دي د راتلونکي جمعې په ورځ به پاکستاني لوری د مسافرانو د تګ راتګ په موخه خپل سیستمونه فعالوي او دغه راز دغه دروازه به له حدې وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانیستل شي. د افغانستان په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي دا تورخم دروازه له 25 ورځنی بندیز وروسته د بار وړونکو او خلی ګاډو په وړاندې پرانستل شوی او دغه شان ټاکل شوی ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د ناروغانو او ټولو مسافرانو پر مخ هم پرانستل شي. په عین حال کې د افغانستان د ننګرهار ولایت سرحدي سیمې مسؤول ملا عبدالجبار حکمت رسنیو ته په استوري پیغام کې ویلي دي د دروازې له خلاصون وړاندې د دواړو لورو مسؤلینو خبرې وکړې او د دروازې په خلاصون کوکړې ته ساره ورسېدل. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان او پاکستان سپین روبو جرګه مشرانو هم ویلي دي چې د دواړو غاړو د مسؤولو چارواکو ناسته شوې. په دې ناستې کې د جرګې د وړاندیزونو له مخې پرېکړه شوې چې د اپرېل تر 15 نېټې پورې به اوربند ټینګ وي او دغه شان به لانجمنه سیمه کې هیڅ ډول فعالیت نه کیږي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې په لانجمنه سیمه کې به د طالب ځواکونو له لورې د پوستې پر جوړولو کار روان وي او که درول شوی وي. په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان په ضد لسګونو زرو خلکو مظاهرې اوج ته په رسېده دي. پاس ټوډے خبری چینل د فارس لکول راپور ورکړی د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د تر ټولو اصلي سیال په توګه د استانبول د ښاروال اکرم امام اوغلو نیول کېده. د هغه په لسګونو زره پلاویان واټونو ته وکاږل. د دغه راپور په اساس د اکرم امام اوغلو د نیول کېده د خبر په اعلانې دا پسې د ترکیه په لسګونو زره خلکو د خلق ډیموکراټیک ګوند د مرکز په وړاندې په غونډېدا سره د دغه سیاسي شخصیت په نیول کېده سخت اعتراض وکړ او د هغه د خوشي کېده وخت یې مطرح کړ. دا بل پلوه د ترکیه په زرګونو محصلینو هم د رجب طیب اردوغان په وروستو سیاستونو او دغه راز د اکرم امام اوغلو په نیول کېده په اعتراض کې واټونو ته ووتل او د ترکیه د بلوزې د ځواک لا زوره په کار اخیستلو سره هڅه وکړه دغه اعتراضونه وځپي. راپورونه ښیي اکرم امام اوغلو د رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو تر ټولو اصلي سیال دی او د خلق ډیموکراټیک ګوند یا سی ایچ پی یو اصلي رهبر حسابېږي او د هغه نیول کېده به د ترکیې پر سیاسي وضعیت د پام وړ اغېزې وشیندي او احتمالا به د ترکیې په سیاسي فضا کې د تاوتریخوالو د زیاتېدا سبب شي. دا د دې مهال خبرونه.
Esta joven ingeniera...
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت نه غوښتم کوم څو خلاصې سیاسي تبصره دراوړو چې د هر ډول تیری د خطرناکو پایلو په باب امریکا ته د ایران د خبرداري په اړه په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي امیر سید ایروانی په یو لیک کې امنیت شورا ته خبرداري ورکړی چې د امریکا هر ډول تیری ګر اقدام باندې ناوړه پایلې ولري. دا لیک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو لوړپوړو امریکایي امنیتي او پوځي چارواکو لخوا د ایران په وړاندې په وروستو تقریبي ګواښونو پسې امنیت شورا ته سپارل شوی دی. په یمن کې د انصار الله غورځنګ په مرکزونو له بمبارۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې د هر ډول غچ اخیستونکي اقدام په بڼه کې به ایران مسؤول وګڼي. ټرمپ په سوشل ټویټ پاڼې کې لیکلي دي له دې شیبې څخه د حوثیانو لخوا هر ډول ډز به د ایران په مشرۍ د وسلو لخوا شوی ګڼل کیږي او ایران به مسؤول وګڼل شي او له پایلو سره به یې مخ شي او دا پایلې به ډېرې خطرناکې وي. د سپینې ماڼۍ ویاندوی کارولین لویټ د ډونالډ ټرمپ د رسمي بیان له لوستلو وروسته چې پکې ویلي وو د حوثیانو ټول بریدونه به په مستقیم ډول له ایران سره تړاو لري او د دې ډلې لخوا هډول ډزې به د تهران لخوا یو عمل وګڼل شي. ټینګار کړی غوره ده چې ټرمپ جدي او سیریس واخیستل شي او هغه د پخواني ولسمشر په څیر نه دی. دا ډونالډ ټرمپ او حکومت نورو لوړ پوړو امنیتي او فوجي چارواکو هم ورته دریځ غوره کړی دی او ایران ته یې د فوجي برید ګواښ کړی دی. دا مثال په توګه د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګس په یمن باندې د امریکا له هوایي برید وروسته چې لسګونه عام وګړي پکې شهیدان شوي دي په خپلې لومړۍ وینا کې دا کړي د ځواک او طاقت له لارې د سولې دوره بېرته راګرځېدلې ده. ټرمپ باید په خپل لومړي حکومت کې د اوباما د حکومت له کمزوري او دای سره مقابله کړې وای. اوس هغه د بایډن د کمزوري میراث سره مخ دی. هغه دا کړي د اوریدونه یو څرګند پیغام منتقلوي. ایران ته زموږ پیغام هم دا دی چې د حوثیانو ملاتړ باید بند کړي که نه نو موږ به تاسو د حوثیانو د کړنو مسؤول وګڼو او هیڅ نرمي به ونه کړو. دا د بایډن حکومت نه دی. زموږ بریدونه به تر هغه دوام وکړي څو چې زموږ په کښتیو باندې د دوی بریدونه دوام لري. ایران هم باید په دې شخړه کې ښکیل نشي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټز هم د یکشنبې په ورځ د امریکا له ای بی سی چینل سره په یوې مرکې کې د ایران په وړاندې د ډونالډ ټرمپ څرګندونې او ګواښونه تکرار کړل. په دې مرکې کې والټز د ایران په وړاندې د امریکا د پوځي ګواښونو او د مستقیم پوځي اقدام د امکان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په غالبانه څرګندونو کې دا وکړه: ټول انتخابونه په میز پراته دي، خو ایران باید د ولسمشر خبرې په بشپړ توګه واوري. ایرانو، حزب الله او نور وسلوالو ډلو څخه د ایران د ملاتړ کچه د منلو وړ نه ده. خپل جوړ اندېښنا او کلکه غندنه څرګند کړو. دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې چې د امریکا په یو بې وسه اقدام کې د یمن په وړاندې د خپلو تیریو او جنگي جرمونو د غیر قانوني توجیه کولو هڅه کړې او د ایران په اسلامي جمهوریت د بې بنسټه تورونو په لګولو سره په ښکاره ډول د ایران خلاف د زور کارولو ګواښ کړی دی. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غږ.
رجاء دختای مل مستیا
لمن قد اسرف
د تهران رو ډیر قدم اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلو ده په هیلو سره، او دا هم چې په خپلو طاعتونو کې مهم یاد وساتئ. اوس هم زه فاطمه له خپل محترم همکار صادق حسین ستاسو درانه حضور ته حاضر شوې چې روژه د خدای مېلمستیا یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې استفاده ځینې وکړئ او تر پایه پورې هم زموږ سره ملګري اوسئ. سره خدمت کوي نورانی شپو ته رسېدلی یو څومره خوند کوي چې د قرآن
باندې زیدا پښپا په خاکسره سره د وਹੀ د پراخ سرچینې په سر کې جنګ دغه چینه څخه د زمونږ خلکو بکرو د مهربان او د بخښونکي خدای په نامه هغه قرآن د قدر په شپه نازل کړ او ته څه پوهیږي د قدر شپه څه ده د قدر شپه له زرو میاشتو څخه بهتره ده په دغه شپه پرښتې او روح یعنې جبرائیل علیه السلام د خپل پروردګار په حکم د کارونو د ترسره کولو لپاره نازلیږي هغه شپه د سهار تر لمر ختو پورې د سلامتیا یعنې رحمت او برکت څخه ډکه شپه ده د قدر شپې د هیلې داسې درسي دي چې په روژې میاشتې کې شته داسې شپې دي چې قدر او اندازه یې نشي حساب کېدلی د هستې له خالق سره د بندګانو د بیا اتصال کړی چې د روژې د مبارکې میاشتې له لومړی څخه پیل شوي ده د قدر په شپو کې خپل اوج ته رسیږي په دغو شپو کې د انسان او د خدای ترمنځ هیڅ واسطه نشته او بندګان له کوم نقاب یعنې پردې او خنډ پرته له الهي نورونو سره مخامخ کیږي ځکه خو د قدر شپې د دعا له عطر څخه ډکې دي نو د خپل نښه لرونکي ماشوم په درها کې سجده او توبه وکړئ چې په ټولو ښو تقدیرونه ولرئ د حضرت عیسی علیه السلام له زوکړې کابو دوه شپېته کاله وروسته په هغه وخت کې چې د کلیسا د خاوندانو دیني تعصب او فکري جمود په عیسوي ټولنو کې د علم او د تفکر وده عملا بنده کړې وه عیسیانو داسې پړاو کچ کوه چې تاریخ لیکونکو هغه د تیارې او د ظلمت پړاو نموه خو د پاک اراده وکړه چې خلکو ته نوی پیغمبر واستوي داسې پیغمبر چې خلک له جهل او ناپوهۍ وژغوري نخپل پیغمبر محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه سره د خدای پاک لومړی کلام دا و بسم الله الرحمن الرحیم ولولا د خپل پالونکي په نامه چې ټول مخلوقات یې پیدا کړل انسان یې له چکا وینې پیدا کړ ولولا او پوشه چې ستا پروردګار تر ټولو کریم دی داسې ځا چې د کلام په وسیله انسان ته لوستل او لیکل ور زده کړل او انسان ته هغه څه ور وښودل چې پرې نه پوهېده خدای پاک په خپل لومړي کلام کې له خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې کوي همدا خبره کافی ده چې پوه شو تفکر او تعقل د علم او د علم زده کول په اسلام دین کې څومره مهم دي قرآن تل مسلمان د خدای پاک په نښو نښانو کې تعقل او تفکر ته وربولي داسې نښې نښانې چې یا زمون په وجود کې دي یا په نړۍ کې خوارې وارې دي د قرآن کریم په کلتور کې له تفکر او تعقل پرته د هیچ چا ایمان د منلو وړ نه دی او په همدې دلیل هر مسلمان وظیفه او دنده لري چې په خپل عقل سره د دین اصول یعنې د خدای په وحدانیت د پیغمبر قیامت ورځې او د سزا په ورځې باندې پوه شي په دغو موردونو کې تکلیف بې معنا دی حتی که چیرې دغه تکلیف مرجع د نړۍ تر ټولو عالم کس هم وي د قرآن کریم له نظره خدای پاک خپل آیتونه او نښې نښانې په ښه ډول بیان کړي دي او ښودلې ده چې خلک په هغو کې تفکر او تعقل وکړي نو دا چې عقل څنګ ته کړي او له تعصب څخه په ډک ډول ایمان راوړي او خدای پاک دا ډول خپل آیتونه د تاسو لپاره روښانه او په واضح ډول بیانوي چې شاید تاسو تعقل او تفکر وکړئ
كان علينا عليه السلام يسكت من
عقل ټکی او د هوا مشتقات نفس ویلی زیاله په قرآن شریف کې تکرار شوي او په دغو ټولو موردونو کې مسلمانان د قرآن کریم په آیتونو او د پاک خدای جل شانهو په نښو نښانو کې تفکر او تعقل ته وربلل شوي دي په قرآن کریم کې داسې هیڅ آیت نشته چې عقلانیت او عقلانیت وي د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او معصومین علیهم السلام هم تل اقل او اقلانیت ستایل دیم دا پیغمبر اکرم دا نظره یون ساعت تفکر کول لا تفکر پرتا لا شپیتو کلون عبادت بهتر دا خدای دا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم حدیث دی چی فرمایی طول خوبیانی پا اقل سر پیغمبر کیجی او چوک چی اقل نوری دین نداری هغه عقلانیت چې اسلام یې بلنه ورکوي حق تشخیصوي او سم لاره ښیي. د دا ډول عقل پیروي د شیطاني کارونو او شهوتونو د کنټرول سبب ګرځي او په نهایت کې به د انسان ژغورنې او نجات په ځان پسې ولري. حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمایي پاک خدای د فرشتو په وجود کې له شهوت پرته عقل کې خود او په څارنو کې له عقل پرته شهوت کې خود. خو د انسان په وجود کې عقل او شهوت یو ځای راغونډ شوي. نو هر څوک چې عقل او خپل عقل په خپل شهوت بدل کړي له فرشتو بهتر دی او هر څوک چې خپل شهوت په خپل عقل باندې بدل کړي له څارنو پته دی. په اسلام کې دا خبره هیڅ معنی نه لري چې څوک نور خلک له پوښتنه کولو منع کړي. د پوهېدا او د خبرېدا لپاره هڅه د هر مسلمان دنده ده. د روژې د مبارکې میاشتې په دغو مبارکو ورځو کې چې له مخکې څخه زیات د قرآن کریم تلاوت کوو، که چېرې د قرآن مجید د آیتونو په معناوو کې تدبر وکړو، حتما به په اسلام کې د عقلانیت او د تفکر په اهمیت پوه شو. ای کاش که دغه چاره یو سری واوسي چې موږ هم خپل ایمان په تفکر او تعقل سره ښکلی او سینګار کړو. روژه د خدای میلمستیا پروګرام د احکامو په برخه کې د روژې د باطلېدا په دوام کې د پیچکارۍ یعنی د ستنې د وهلو په اوبو کم غور کوو چې د روژې د ساتلو په حالت کې د روژې د مبارکې میاشتې د روژتیانو لخوا یې ډېرې پوښتنې کېږي. عزیزان، واجب احتیاط دا دی چې روژتي له مقوي او موازي پیچکاریو یا له هغو پیچکاریو او ستنو چې په رګ کې وهل کېږي او له نورو ډول ډول ستنو وهلو ډډه وکړي. خو د ساده پیچکاری کول یا د بدن د بې حسه کولو درمل او په زخم باندې د درملو لګول کومه ستونزه نه لري. واجب احتیاط دا دی چې روژتي له هغه پیچکاری چې د خوړو پر ځای استعمالېږي ډډه وکړي. د فرار د هیپاټایټس د بي واکسین چې د انسان په عضلې یا تر پوستکي لاندې وهل کېږي د روژې د میاشتې د روژه ساتونکي روژه نه ماتوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په پوهنتون کې محصلینو ته د پیشکاری د ورزده کولو لپاره له مقطر اوبو استفاده کیږي. که چیرې دغه مقطرې اوبه د انسان عضلې ته پیچکاري شي نو روژه نه بطلوي، خو که چیرې دغه مقطرې اوبه د انسان د بدن رګ ته پیچکاري شي نو روژه بطلېږي. د انسان بدن ته د وینې پیچکاری کول هم د واجب احتیاط پر اساس روژه بطلوي. په دې سربېره د درملنې او د معالجې د شیاب ګولۍ استعمالول هم روژه نه بطلوي. دغه راز اندوسکوپي چې یو ماشین دی چې د انسان د خولې لارې بدن ته داخلېږي او هلته عکس اخلي، حتی پرته له دې چې د معدې داخل ته کوم شی ننوځي، د احتیاط پر اساس د روژې لپاره اشکال لري، یعنې روژه بطلوي. عملا یا تنکیا داسې شیان دي چې روژه بطلوي کوم چې د انسان بدن ته د مایعاتو یعنی د اوبلنو شیانو د ورننګسلو په معنی دي. که چیرې دغه کار حتی د مجبورۍ په خاطر د درملنې لپاره وي، بیا هم روژه تیلوی بین ها کی هغه مخصوص درمان چې د خزو د ځینو ناروغیو د درمندنې لپاره شته لکه غوړې شیابونه چې د انسان د بدن دننه کې ښودل کیږي روژې ته تاوان نه رسوي او روژه نه بدلوي.
د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت سلام او د دین د امامان تر ټولو ښه درنښت د هغوی په ارزښتمنو خبرو کې غور او تعمق او د ژوند په بېلابېلو ډګرونو کې د دغو لویانو په کارچار کې دقت کول دي. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هڅې او علمي او کلتوري آثار د ژوند په ټولو وختونو او پړاوونو کې د یوې ډېوې په توګه خپره شوي دي. په دې ډول چې د اسلام ډېر کلامي اخلاقي علمي او فقهي بحثونه د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د روښانه خبرو پام ته دار دي. بېشکه د روژې په مبارکې میاشت کې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د سیرت او د حدیثونو مطالعه کول به په رمضان میاشت کې زموږ لارښوونکي دي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په یوه روایت کې د روژې له عظمت څخه په دې میاشت کې ځینو اخلاقي زیرتیاو ته اشاره کړې ده او فرمایلی دي: بېشکه روژه یوازې د ډوډۍ راخوړلو او د اوبو له څښلو څخه لاس اخیستل نه دي، او روژه یو شرط لري چې یوازې د دغه شرط په رعایتولو سره روژه محققه کېږي، او هغه معنوي او داخلي ساتنه او نگهبان ده. او کامل روژه هم هغه داخلي روژه ده، یعنې له ټولو داخلي ککړتیاو پاک دي چې هغه یوازې په سمت یعنی سکوت، چوپتیا او د الله تعالی له مخلوق یعنی بیروبار او ګڼګوڼو څخه په لیرې کېدو سره تحقق پیدا کوي. حضرت امام علی علیه السلام په دوام کې فرمایي: آیا دغه خبره مو نه ده اورېدلې چې مریم بنت عمران وفرمایل: ان نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا؟ فرشتو چې ما د رحمان پروردگار لپاره روژه نظر کړې ده چوپتیا غوره کړم، نو له نن ورځې څخه له هیچ چا سره خبرې نه کوم. دغه آیت د قرآن کریم د مریم سورې په شپږویشتم آیت کې راغلی. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وفرمایل: حضرت مریم سلام الله داسې نظري روژه ساتلې وه چې چوپ پکې پاتې وي، نو کله چې روژه نیسئ خپله ژبه له دروغ ویلو وساتئ، خپل سترګې ناروا شیانو ته مه غړوئ، له یو بل سره شخړه مه کوئ، له یو بل سره حسد مه کوئ، له یو بل غیبت مه کوئ، یو بل ته غصه مه کیږئ، په دروغو قسم مه خورئ، له یو بل سره اختلاف او له اختلاف څخه ډډه وکړئ، یو بل ته غصه مه شئ، یو بل ته بدرد مه وایاست، یو بل ته کاژه مینه مه اخلئ، له یو بل سره جنګ مه کوئ، په یو بل ظلم مه کوئ، بې عقلي مه کوئ، له یو بل څخه مه خفه کیږئ، د قرآن پاک له یادولو او لمونځ کولو غفلت مه کوئ، او نور داسې څه.
ابو دن کو یو راضی او سردی له حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام څخه وغوښتل چې هغه ته خدای او معرفي کړي. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام د سړي پوښتنې ته په ځواب کې په وزر پورې مثال ورکړل سره هغه ته داسې خبرې وکړې: هو ویل فرض کړه په یوې کښتۍ کې سپور یاست چې ناڅاپه طوفان راځي او ته د سمندر له ستنو څپو سره مخامخ کیږي، هلته نږدې بله هیڅ کښتۍ نشته چې تا له طوفان څخه وژغوري او نه کوم خل لمبه وهونکی شته چې تا ته نجات درکړي. ته د یو ډوبېدونکي په توګه د ځان پر مخ ټولې لارې بندې وینې، خو په دغو خطرناکو حساسو شیبو کې بیا هم د ستا په زړه کې د هیلو درسا شته. د ستا زړه یوه وسمن قدرت ته متوجه کیږي او بې اختیاره له هغه مرسته غواړي او پوهیږي چې یوازې هغه دی چې تا ژغورلی شي. داسې حقیقت چې د ناهیلۍ په وخت کې د ستا ترکیه ځای دی خدای پاک مهربان او بخښونکی دی. اے خدای پاک ستا په لور درځو چې دغه شپه خپل سرونه د مهربانۍ او د بخښنې په در کې ږدو. موږ ته لاس راکړه او موږ له ژورو تیارو وباسا او د قرآن د نازلو دا په شپه موږ د ژغورنې په لور هدایت کړه.
عزتمن اورېدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
همیشه خوشحاله اوسئ.
دا هغه ظرفیت دی چې خدای د هغې بختورې شپې لپاره ګرځولی دی. هغه عبادت چې د قدر په شپه کېږي تر سلو میاشتو عبادته پوره دی. څوک چې د قدر په شپه کې دوه رکعته لمونځ وکړي داسې دی لکه چې زر میاشتې هره شپه دوه رکعته لمونځ کړي. دا امتیاز هغه توفیق دی چې خداوند یې موږ ته پیغمبر او مسلمانانو ته ورکړی دی چې هغوی وهڅېږي او دا شپه په عبادتونو تېره کړي او له برکتونو استفاده وکړي.
خو دوستانو د پالونکي له رحمته د استفادې لپاره باید له وخته په تېره بیا له ورځو او شپو په ډېره ښه توګه استفاده وشي، ځکه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا زمانه د ورځو لپاره ځینې مقدسې شیبې او د الهي رحمت وږمې دي. خبردار اوسئ او ځانونه دغو وږمو ته مخامخ کړئ. د روژې میاشته د خدای د مېلمستیا او ډېره بختوره میاشت ده او پکې د قدر شپې لا ډېر لوړ مقام او منزلت لري. د قدر په شپې د انسانانو د یو کال تقدیر لیکل کېږي او د هغه رزق او د عمر انجام او نورې چارې په دغه بختوره شپه ټاکل کېږي. دغه چارې په دوو شپو کې په ډېر ښکلي ترتیب سره رامنځته کېږي. په نولسمه شپه د ليلة القدر سريزي برابريگي په دې ډول چې کتابونه پرانستل کېږي او د برخلیک صحیفې خلاصېږي. یویشتمه شپه چې لا لوړ مقام لري د عالم ټولې چارې په تېره بیا د هر انسان حالت لیکل کېږي. او درویشتمه شپه د هغوی د مهر او تعلیق شپه ده. خو دا شپې په دې ډول پلان شوي چې مؤمنان وکولی شي په پوره چمتووالي سره دغه مرحلې کچ کړي او د ليلة القدر فضیلت ته ورسېږي.
Thank you.
روزتی مومنان در روزه په میاشت کې او د خدای په کور کې د خدای کتاب پرانیزي، هغه په سر کې ږدي او خپل شفیع یې ګرځوي. دوی د قرآن په محتوا او مطالب غور کوي، د قرآن لمنې ته پناه وړي او ورسره پیمان نوی کوي چې د قرآن په نورانی معرفه سره د خپل ژوند ټول اړخونه نورانی کړي. خدای بخلی آیت الله میرزا جواد ملکی په دې باب وایي: په سر د قرآن د کېښودلو په وخت د انسان سر چې د هغه د عقل او پوهې د مرکز او مرکب په شان دی، د قرآن په وسیله پیاوړی کیږي او انسان د قرآن د هغه د عظمت په وړاندې خاصر ګرځي.
منم او لا خطا کارو تیرے گا
کوم او په پخیمانه شویو کسانو رحم کوم او زم ارحم الراحمین څوک زما درته راغلي چې ما رد کړي وي چا ما ته پناه راوړي ده او ما رد کړي وي څوک ما ته ستون شوي او ما نه دي منلي چا له ما څه غوښتي وي او ما نه دي ورکړي چا له ما بخښنه او مغفرت غوښتلې او ما نه دي منلي زه هم هغه خدای چې ګناهونه بخښم او عیبونه پټوم او له غمجنو سره مرسته کوم او په ژړا کوونکو رحم کوم او زم په پټو او ښکارو خبر
د قدر د شپې یو مهم شی د انسان د تقدیر ټاکنه ده. په دغې شپې تر بل کاله پورې د انسان د یو کال ټول مسایل لیکل کیږي. د خیر او شر، اطاعت او معصیت، زوکړه او مرګ، رزق او روزي او داسې نور شیان. نو هر څه چې په دغه کال کې ولیکل شي حتمي او پرکیږي. کو انسان داسې وسایل په لاس کې لري چې کولی شي له دوی په استفادې سره په دغه شپه خپل برخلیک تر یو حده بدل کړي او همدا مسله د قدر له شپې لا ډیره استفاده او د هغې لا ښه پیژندل ضروري کوي. بې له شکه هغه وسیله له دعا بل څه نه ده. دعا د انسان د روح د پاکۍ لپاره یو ډېر ښه فرصت دی. حضرت امام سجاد علیہ السلام چې زین العابدین یعنی د عبادت کوونکو زینت ته په دغو شپو دعا کولو ته ډېر زیات اهمیت ورکوه. هغه بزرګوار په خپلو دعاګانو کې هر هغه څه چې د خیر او صلاح او نیکمرغۍ سبب کیږي له خداوند متعالی غواړي او له خدایه د قدر په شپه د دعا او لمن توفیق غواړي. اکثره خلک د قدر له شپې برخمن کیږي خو ځینې یې بې برخې پاتې کیږي. دا هغه کسان دي چې له خپل مور او پلار سره یې بدسلوکي کړې وي. له ماسومانو د یو راغلي روایت له مخې هغه کسان چې والدینو پاک کړي وي له لیلة القدر برخه منل کی او خلیل لاس له دغې شپې تېرېږي. یعنی دا چې مور او پلار له خپله ځانه بالکل شړلې وي او خیرې ورته کړي وي. که انسان د مور او پلار زړه مات کړي او دوی دې نتیجې ته ورسیږي چې بچی د خپلې مینې او محبت له دایرې وباسي، داسې کس د خدای د رحمت له دایرې هم بهر کی. بله ډله هغه کسان دي چې د مؤمنانو کینای په زړه کې وي. دوی د لیلۃ القدر له فضیلته هیڅ ګټه او برخه نه وړي. په دې اساس انسان باید د قدر له شپو مخکې زړه له ټولو بدو او ناخوښو صفتونو پاک کړي او له خدای په تېره بیا له صالحو بندګانو سره خپله رابطه اصلاح کاندي. آخري خبره دا چې د قدر شپه داسې شپه نه ده چې د سهار په رسېدو سره پای ته ورسېږي، بلکې یو بل پیل دی. یعنی د قدر په شپې سره د ژوند یو نوی پړاو پیلېږي. د قدر د شپو درک کوونکی مؤمن باید له هغو بریاوو او الهي مقدراتو چې په دغې عظیمې شپې کې د هغه لپاره برابر شوي ښه استفاده وکړي. قرآن په دغې شپې د انسانانو تقدیرونه لیکل کیږي خو د اسبابو او مسبباتو د قاعدې مطابق د ځینو مقدمو او سریزو برابرېدل پخپله د انسان په لاس کې دي. د مثال په توګه څوک چې د قدر په شپه له خدایه جنت غواړي باید په درس کال کې په دغه غوښتنه عمل هم وکړي او په یو متحرک فعال او له هلو ځلو او کوشش او ډک ژوند سره د خپلې غوښتنې د تحقق ذریسې برابرې کړي.
En las palabras del imán, Juan Manuel Sosa,
se pueden ver muchas expresiones
Estimados
oyentes, a comenzar el curso de nuestro programa en el próximo capítulo sobre este tema. Nos despedimos de ustedes hasta una nueva emisión.
د روژې د مبارکې میاشتې د نولسمې ورځې دعا
اللهم وفقه فيه حبي من علينا ان نتحد وتنهي ديني انا خيرا حسنا يا راضيان من الحق
اے لویا خدایا پدغه مبارک میاشت کې می د دې برکتونو زیاته برخه راکړي او د دې د خیر ښیګڼې په لور می لار هوار کړي او د دې د خوبیو له قبلولو می به برخه مکړي اے د سرګند حقیقت په لور لار انکه راځي
جعلنا نرفع رؤوسنا يوم القيامة نقول بأننا من أبناء حيدة من أبناء رسول الله ونحن الذين نقف ونعلن صراحة دعمنا للمظلومين في العالم في أي مكان نعلن دعمنا ووقفتنا إلى جانب في سوريا في اليمن في لبنان في كل مكان في كل بقعة من بقاع الأرض هناك مظلوم نحن نقف إلى جانب لبنان ولبنان مسيرة مدرسة الإيمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة
والسلام.
لا تقل شيعة هو سعادة إن كل منصف أو في كل منصف شيعية هو فخر تاريخ والله العظيم رفع الدراس عندنا في الشام يقولون الإمام علي رفع الدراس هو الإنسان يملك عقلا ويملك حسا ويملك نفسا فاهرة الهوية هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه الولياه ذكره إذا عرى وجوم الليالي شخص في صفة الصبح نجيا يا علي الغفور هذا بياني صمت سمير البيان. هذا وصائي احمد الله ان خلقت وفيا يا امير الاسلام. شوف على الكلمات يعني من هذا المسيح. يا امير الاسلام حسبي فخرا انني من كمال اصغري المرء الاصغري قلبه ولسانه جلجل الحق في المسيح حتى صار من فضل حبه علويا. يا سماء اشهد ويا ارض قري واخشعي انني ذكرت عليا. اذا نحن عندما نذكر علي عليه السلام نرفع صوتا عاليا ويحق لنا ذلك استاذنا. ولكن على الناس على الام على التاريخ على الانسانيه ان تفهم من هو علي ومن هم اتباع علي وما هو نهج علي. هذه رسالتنا يجب ان نوصلها لكل الناس ان شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير الجزاء وتقبل الله صيامكم وقيامكم الشيخ حسين عبد الكريم الباحث الإسلامي من سوريا. شكرا جزيلا لحضوركم.
غفر الله أعمالكم وغفر الله لكم ولا يسعنا إلا أن نقول مع جزيف الهاشم نعم العلي ونعم الاسم واللقب يا من به يشرف الأصل والنسب. الباذخان جناح الشمس ظلهما والهاشميان أم حرة وأب لا قبل لا بعد في بيت الحرام شدا طفل ولا اعتز إلا باسمه رجب. فعظم الله أجركم وتقبل الله أعمالكم وصيامكم أستاذنا الباقي.
جزاكم الله خير الجزاء. شكرا لسماحة الشيخ حسين بن كريم والباقي الإسلامي.
إذاني إذا يتسهل صوتي يغفر.